آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنی خبرونه پیل شوې. په د خبرونه په سر کې د خبرونو غټ ټکی دی.
د افغانستان خارجه وزارت وایي چې د مسکو په مذاکراتو کې د طالبان حضور ضروری نه دی. د پاکستان نوی صدر اعظم ته د امریکا د خارجه وزیر له تلیفون کولو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. ایوی علی محکمه د جنوبی کوریا د معزول شوی جمهور رئیس د بن مودا غزولې.
د دې خبرونو سربیره نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو کمیسیون وای 9 میلیونه د رای اچونې پاڼي چاپ کړې دي.
د رای اچونې پاڼي د کمیسیون د غړو لخوا تایید شوی او په رسمي ډول د چاپ لپاره ډونر ته اسناد تسلیم شول.
په لوګر کې ځوانان د بیروزګاری نه شکایت کوي.
کدام هرمان کدام آرزویی که از ما از خودم بود پدر مادرم بالای ما داشتن که در آینده برسیم شرایط فعلی که میبینیم ناممکن است که به آرزوی خود برسانیم. خدا
د دې سریزو رپورټونه تاسو ته وړاندې کیږي. خو اوس د خبرونو تفصیل د سید سلیمان شاه څخه واورئ.
د ملي دفاع وزارت وایي چې امنیتي قواو د فاریاب ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ مرکز له طالبانو نه نیولی دی. د ملي دفاع د وزارت یوان غفور جاوید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې مخالفو وسلوالو ته په جګړو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وویل
کوهستاناتو ولسوالۍ د افغان وسلوال پوځ د کمانډویز ځواکونو د خاصو عملیاتو په ترڅ کې بېرته د افغان امنیتی ځواکونو لاسته ولوېدله. هلته لسګونه وسلوال چې دي هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او اوس د دغه ولسوالۍ په قریاجاتو کې چې د تستیزي عملیات جریان دی تقریبا تر دېرش پورې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات تش وختونه لري.
لبل خوا په کابل کې د روسي سفارت د افغانستان په شمال کې د نامعلومو نظامي هلیکوپټرو د پروازونو په اړه خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې د کوم هیواد یا هیوادونو پورې اړه لرله. مسکو څو ځلې په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف له داعش سره په پټه مرسته تورن کړی و، خو امریکایي قومندانانو د مسکو دغه تورونه بې اساسه بللي دي او روسیې طالبانو سره په پوځي مرسته تورنه کړې. په عین وخت کې طالبانو په یو بیان کې چې نن د جمعې په ورځ یې د امریکا غږ په شمول مطبوعاتي رسنیو ته لیکلی دی ادعا کړې چې د رواني عیسوي میاشتې په 14مه او 16مه په ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگ په دوران کې له داعش سره د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ جیټ او بی پیلوټه ډرون الوتکو د بمباریو په نتیجه کې 13 طالب جنګیالي او 3 تنه ملکیان ووژل شو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه په دې اړه تبصره نه کړې، خو پخوای په دې اړه طالبانو تورونه رد کړیو. د طالبانو په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پر هغو څرګندونو باندې هم سخت انتقاد شوی چې په افغانستان کې د امریکا د نظامي ستراتیژۍ د بری او طالبانو د ماتې په اړه تېره ورځ د کابل نه راسن د یو ویډیوي کانفرنس په لړ کې کړې وي. طالبانو ویلي دي چې د امریکا ستراتیژي ناکامه شوې او د نیکلسن د ادا برعکس سکال په دریش ولایتونو کې طالبانو له حکومتي قواو نه نوره خاوره ونیوله او د خپل کنټرول ساحه پراخه کړه. په بیان کې په کانګرس امریکایي مطبوعاتو عامو امریکایانو او د مدني حقوقو په مبارزینو باندې غږ شوی چې زر تر زره دې اقدام وکړي او د افغانستان له تباه کوونکي جنګ نه دې امریکا خلاصه کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو طالبان له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو ته لیواله نه دي. دغه وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چې پرون وخته په کابل کې خپره شوې ویل شوې چې د افغانستان، روسیې او نړیوالې ټولنې د پرله پسې هلو ځلو باوجود طالبان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز ته د رد ځواب ورکړی دی. په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې د مسکو په غونډه کې د سولې په اړه مذاکراتو کې د طالبانو ګډون ضروری نه دی. مسکو د سه‌شنبه پر ورځ اعلان کړی چې په قطر کې د طالبانو د تحریک د سیاسي دفتر اساس ته بلنه ورکړل شوې چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې چې په مسکو کې جوړی کې برخه واخلي. چین، پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا جمهوریتونه هم په دغه کانفرنس کې بلنه غواړي. په عین وخت کې په کابل کې د روسیې سفارت د متحده ایالاتو په هغه اعلان باندې خپل افسوس څرګند کړی چې وایي چې متحده ایالات به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل بانک کې بخانه بنسټی ښودونکي او پانګوال شیرخان فرنوت د زړه د حملې له امله د جمعې پر ورځ د بګرام په نظامي زندان کې مړ شو. و 50 کلن شیرخان چې د قندوز اوسیدونکي او د یو بل افغان تاجر خلیل الله فیروزی په ملګرتیا د طالبانو د حکومت له زوال وروسته په 1983 هجري شمسي کال کې په هیواد کې لومړی خصوصي بانک جوړ کړ. په لنډه موده کې دغه بانک وده وکړله، خو په 1989 هجري شمسي کال کې له افلاس او سقوط سره مخ شو. او یوې جنایي محکمې شیرخان او د هغه پخوانی انډیوال او د بانک اجرایي رئیس خلیل الله فیروزی په 1992 هجري شمسي کال کې په 15 کلونو حبس محکوم کړل. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو د مبارکۍ له ټلیفون نه وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ شخړه راپورته شوې. د ایپی خبري اژانس د جمعې پر ورځ د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پامپیو د ټیرریزم او هغو وسلوالو په ضد د پاکستان د پوځ د مبارزې پر اهمیت تاکید کړی چې د امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان په خاوره کې دننه فعالیت کوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا خبره سمانه ده او عمران خان د پامپیو سره په دې اړه نو غږېدلې. داسې ښکاري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس د مؤاخذه کېدو د خطر احساس کوي او د ځان د ژغورلو لپاره په دې اړه تبلیغاتي مبارزه پیل کړې. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه د اشوق الله رحیم زوی نو اوري.
د جمهور رئیس د مؤاخذې یا استیضاح کولو موضوع په دې تیرو دوه ورځو کې وروسته تر هغه ګرمه شوله چې د هغه د انتخاباتي مبارزو پخوانی مشر پال مانفورد په فدرالي محکمه کې د جالکاری په 8 قضیو کې مجرم وګڼل شو، او هم مایکل کوهن چې د پخوا رئیس د جمهور رئیس مدافع وکیل و د نیویارک په محکمه کې په خپل جرم اعتراف وکړ چې د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو پر وخت دوه میرمنو ته په دې خطر پیسې ورکړې وې چې د جمهور رئیس سره د خپل اړیکو په حق لا څونه وایي. مایکل کوهن په محکمه کې ومنله چې دا کار د جمهوری ریاست د کاندید په لارښوونه کړی و. یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د مایکل کوهن په اعتراف جمهور رئیس استیضاح کېدی شي، خو ځینې نور بیا وایي چې اوس مهال د کانګرس په دواړو خونو کې اکثریت د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند سره دی او د دې هیڅ امکان نشته چې هغه به استیضاح شي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د جرمني د برلین د ښار په 50 کیلومترۍ کې د سختو ځنګلي اورونو د لګېدو له امله نن د جمعې په ورځ لږ تر لږه له 3 کلونو 500 کسان ووتل. د جنوبي کوریا یوې عالي محکمې نن د جمعې په ورځ دغه هیواد د معذور شوي جمهوري رئیس میرمن پارک ګیون هی د بند موده غځولې. نوموړي د خپل قدرت په زمانه کې د بډو په خوړلو او سیاسي قدرت د ناوړي استفادې په جرم په محبس کې ده. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیم زی تاسو ته لولي.
پخوانی جمهور رئیس د 25 کلونو بند تیرولو د سزا سره مخ ده. محکمه میرمن پارک ګیون هی د همدې کال د اپریل په میاشت کې په دې تور مجرمه وګڼله چې د غټو کمپنیو نه یې په میلیونونو ډالرو رشوت اخیستی و. د پخوانی جمهور رئیس یو نږدې ملګری چو سون سیل هم په دې جرم کې ورسره شریک ده. پارک ګیون هی د جنوبي کوریا لومړنۍ او یوازینۍ ښځه ده چې د جمهوری ریاست مقام ته ورسېده. د هغې پلار هم په جنوبي کوریا کې دیکتاتور و، خو کله چې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د هغې مور او پلار ووژل شول قدرت او شهرت ورسېده، خو په پای کې رسوا او د خلکو د ملنډو وړ شوه. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبل نن مجبور شو چې استعفا وکړي او په ځای د خزانه وزیر سکاټ ماریسن وټاکل شو.
It may surprise you on a day like this, but I remain very optimistic and positive about our nation's future.
دا د سکاټ ماریسن غږ دی چې له ټاکلو وروسته په پارلمان کې وینا کوله، او د هریکن لین په نوم د درې درجو په قوت سمندري توپان چې باران او جاکاړو سره ملګری دی د امریکا د هوایي ایالت ساحلي سیمو ته د رسېدو په حالت کې دی، خو چارواکي وایي چې د مخکینی اټکل برعکس شاید چې قوت کمزوری شي او په پراخه کچه د بهیر رامنځته نه کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنې خبرونه اورئ. او اوس هم د خبرونې لمړی رپورت. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې را روانو ټاکنو لپاره د شاوخوا 9 میلیونو رای ورکوونکو د رایو د پاڼو د چاپولو کار پیل کړی دی، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه لا هم د ټاکنو کمیسون لخوا د 9 میلیونو ثبت شویو رای ورکوونکو شمیر حقیقي شمیر نه ګڼي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینوري د رپورت.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي او وین سیټ اپیز الله هاشمی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تیر ورځې د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د رایو د پاڼو اسناد مرسته کوونکي ادارې ته سپارلي چې ټاکل شوې دا اداره به د یوې میاشتې په موده کې شاوخوا 9 میلیونه د رایو پاڼې د افغانستان څخه بهر چاپ او له چاپ وروسته بیرته دغه هیواد ته انتقال کړي.
د رای اچونې پاڼې د کمیسیون د غړو لخوا تایید شوي او په رسمي ډول د چاپ لپاره ډونر ته اسناد تسلیم شول، او د افغانستان څخه بهر د چاپ نه وروسته به د رایو پاڼې بیرته افغانستان ته انتقال شي.
سیت حفیظ الله شمی وویل چې د رایو پاڼې به د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راروانو ټاکنو ته د ثبت شویو رایو ورکوونکو د شمېر په اندازه چاپ شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د شمېرونو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې شاوخوا 9 میلیونه رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او وین وویل چې تر اوسه لا د رایو د چاپ ځای معلوم نه دی، خو د چاپ او بیرته افغانستان ته د رایو د پاڼو لیږد به یو میاشت وخت واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د تیرو ټاکنو او هم د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو د رایو پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپ شوې وي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د رایو د پاڼو چاپولو پریکړه په داسې حال کې کړې چې لا هم د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د شاوخوا 9 میلیونه ثبت شوو رای ورکوونکو په شمېر شک ښیي، او دا ګڼي چې د ثبت شوو رای ورکوونکو شمېر د دغه شمېر څخه ډېر کم دی. دغو اندېښنو ته په پاملرنې جمهور رئیس محمد اشرف غني د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولایتونو څخه کابل ته د تذکرو د ویشلو ثبت کتابونو د لیږد امر ورکړ. د ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غني د یو شمېر ولایتونو والیانو سره د ویډیو کانفرانس له لارې په خبرو کې د ټاکنو په پروسه کې د شفافیت او چټکتیا په خاطر والیانو او اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ویشل شویو تذکرو د اساس کتابونه په درې ورځو کې له ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته او له هغه ځای څخه د هوا له لارې کابل ته انتقال کړي. د ټاکنو ساري ادارې د رایو د پاڼو د چاپ مسله د قانون له پلوه د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دنده بولي، او وایي چې د تلې اتیشمې ورځې ته چې د ټاکنو ورځ ټاکل شوې چمتووالي لپاره باید دا کمیسیون د کار وکړي. د ازادو عادلانه ټاکنو پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون باید د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د شفافیت په اړه د خپلې تخنیکي پروسې په باب معلومات سیاسي ګوندونو استازو ته ورکړي تر څو د هغوی اندېښنې هم راپشي.
9 میلیونه څه باندې دغه رقم چې د راکونکو لپاره دوی اعلان کړی چې دوی ثبت کړي دي، دا طبیعتا چې د ټولنې لپاره د پوښتنې وړ ده. موږ هم په دې اړه باندې خپلې پوښتنې لرو. زموږ لپاره هم دغه رقم د قناعت وړ نه ده، ولې کمیسیون ته وخت باید ورکړو چې هغوی دغه خپل هغه د معلوماتو شاملولو پروسه معلوماتي بانک تر بشپړه کړي او لستونه له ټولنې سره شریک کړي تر څو د مرکزونو په کچه باندې دغه لستونه د خلکو لخوا نه څېړنې لاندې ونیسي، سیاسي ګوندونه په دې کې کولی شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د رایو د پاڼو چاپولو پریکړه په داسې وخت کې کړې چې د زمري د میاشتې له یوویشتمې راهیسې د کابل په ګډون په اته ولایتونو کې د اعتراض کوونکو لخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. دا دفترونه د یو شمېر هغو اعتراض کوونکو لخوا چې نومونه یې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا د ټاکنو وروستي لیست څخه ایستل شوي تړل شوي دي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون منشي او وین سیټ حفیظ الله هاشمی وایي چې د امنیتي ادارو کارکوونکو ورته د دفترونو د پرانیستلو ډاډ ورکړی، او دوی تمه لري چې دا دفترونه به د دې اونۍ په سر کې بیرته پرانیستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه دلته د واشنگتن څخه اورئ. د لوګر تعلیم یافته ځوانان له دولت نه د کاري فرصتونو غوښتنه لري. یو شمیر ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله ځینې ځوانان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اورو.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په دولتي ادارو کې رضوانانو د جزا پروسه ګړندۍ شوې، خو د لوګر یو شمېر ځوانان وایي چې په دې ولایت کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره چندان کار نه دی شوی. د دې ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې د ننګرهار له پوهنتونه سږ کال فارغ شوی، آشنا راډیو ته وویل چې د ډیرو دولتي ادارو بستونو ته یې درخواستونه ورکړي، خو تر اوسه کومه دنده نه ده ورکړل شوې.
کدام هرمان کدام آرزویی که از ما از خودم بود پدر و مادرم بالای ما داشتن که در آینده برسیم شرایط فعلی که میبینیم ناممکن است که به آرزوی خود برسانیم. خدا دولت یک فضایی را بسازد که تمام جوانایی که بیکار است، جوانایی که تحصیل کرده است و جوانایی که علاقه داره که تحصیل کنه در آینده.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هر کال د لوګر سلګونه ځوانان هم د هیواد له مختلفو پوهنتونونو فارغیږي، خو د لازمو کاري فرصتونو نشتون او د واسطې نه درلودلو له کبله زیاتره بې دندو ګرځي. د دې ولایت یو بل ځوان سید رحیم له دولت نه غوښتنه لري چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو تر څنګ په دولتي ادارو کې د واسطې ستونزه هم له منځه یوسي.
دا ټو ځوانان دا هیله امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي، بستونه سیلانیږي، هغه کې شفاف پروسه، هغه سي پولیسي او اهلي کار ته وسپارل.
په ټولیز ډول د ځوانانو اندېښنه دا ده چې ګڼ شمېر هغه ځوانان چې له لوړ زده کړو فارغ شوي د بیروزګارۍ له کبله له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي. د لوګر ولایت یو مدني فعال اصیل خان احمدزی وایي چې دا وضعیت هم د خلکو پر ورځني ژوند منفي تاثیر لري او هم د دولتي حاکمیت په مخ کې خنډونه رامنځته کوي.
متاسفانه په دولتي اداراتو کې هماغه پخواني مامورین، هماغه پخواني سپین ږیري، هماغه ټپیک مامورین لیدل کېږي چې دا د افغانستان د حکومت او د سیمه ییزې حکومتولۍ لپاره یو منفي ځانګړنه او خاصیت ده چې باید دغه مامورین لرې کړای شي او په ځای ځوانان پر انرژي ماستران او لیسانس پیاوړي ځوانان استخدام شي.
په ورته وخت کې د لوګر والي محمد انور خان اسحاقزي د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه ومنله. هغه وایي چې په دولتي ادارو کې د واسطې د له منځه وړلو تر څنګ به د کاري فرصتونو لپاره له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
تنها دولت څه نشي کولی. ډېر پر ځای سوال باندې و که چېرې زموږ سرمایهداران کوشش وکړي چې خپله سرمایه ګذاري په داخل د مملکت کې وکړي، فابریکې راوړي، نور که زموږ ځوانانو ته خصوصا روشنفکر طبقو ته دا زمینه مساعدېږي چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
د څېړونکو په نظر بیروزګاري نه یوازې ځوانان د حکومت د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورکاږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته د ځوانو استعدادونو د تېښتې لامل هم ګرځېدلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنی خبرونه اوري. په امریکا کې تازه نظر پوښتنې ښایي چې په ولس کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ محبوبیت کم شوی. کاربوهان وایي چې دا کار د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو لپاره ستونزې پیدا کولی شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ولس کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د محبوبیت کمیدو د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي. په خپله جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د هیواد اقتصاد په اوس وخت کې په سم لوري روان دی. د هیواد اقتصاد په هیڅ وخت کې دومره ښه نه و. زموږ د دورې د پیل نه مخکې اقتصاد په غلط لوري روان و، خو اوس دومره ښه شوی چې ساری نه لري. کارپوهان بیا په دې باور دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوښښ کوي د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي. دا کارپوهان وایي چې 50% کې خلک چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه خوښ دي په دې خاطر دي چې هغه د هیواد اقتصادي وضعیت په سمه توګه سنبال کړی دی او دا د جمهوري غوښتونکو د ګوند لپاره ښه خبر دی. خو د ښه اقتصادي وضعیت تر څنګ جمهور رئیس ټرمپ داسې څو پریکړې هم کړې دي چې رای ورکوونکي ښایي اندېښمن کړي. یوه یې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای د پخواني مشر جان بینن د عدم مسؤلیت فسخه کول ول. بل ستونزه یې د سپینې ماڼۍ د یوې همکارې اوماروسا مینیګالت نیومن سره لفظي شخړې وې. د سی آی ای د پخواني مشر په خلاف د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اقدام ډیر خلک حق پک حیران کړي دي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سناتور مارک وارنر په دې حقله داسې وایي: د ټرمپ دا کار ماته د پخواني جمهور رئیس ریچارډ نیکسن وخت را یادوي. ځکه هغه به هم د ټولو هغه کسانو خولې بندولې چې په جمهور رئیس به یې انتقاد کوه. دا کار موږ یو ځل بیا داسې تاریخ ته بیایي چې هیڅوک ترې خبر نه وي. ځینې نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مهاجرت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو شمېر جنجالي پالیسۍ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې غونډه چې په امریکا کې ډېرو خلکو پر انتقاد وکړه، ښایي د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رایې ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ محبوبیت هیڅ وخت د 50% نه لوړ شوی نه دی. د بروکنګز انسټیټیوټ کې کارپو جان هوډک وایي که د جمهور رئیس ټرمپ محبوبیت همداسې لږ وي، د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته به دا سخت شي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په کانګرس کې خپل اوسنی اکثریت وساتي.
The party of the president typically loses seats in a midterm election.
دا په امریکا کې معمول دی چې د جمهور رئیس ګوند په منځنۍ دورې کې څوکۍ بایلي، خو که چیرته جمهور رئیس په خلکو کې محبوبیت کم ولري نو دا بایلل څو چنده زیاتیږي. او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محبوبیت دومره ټیټ دی چې په تاریخ کې ساری نه لري او همداسې مخ په ښکته کېدو دی. خو په خپل د جمهور رئیس ټرمپ پلویان به وایي چې په امریکا کې یوازې د سپین پوستو امریکایانو لپاره نه، بلکې د هسپانویانو او تور پوستو امریکایانو لپاره کار روزګار ښه شوی دی، او همدا کار ښایي ډېر خلک دې ته وهڅوي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته رای ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی. د افغانستان حکومت د امان الله خان د دورې ځینې ناتمامه ځایونو لپاره د بیا رغونې پلانونه لري، خو تر دې مخکې متخصصانو خبرداری ورکړی دی که حکومتونه او ټولنې د ایدز مصیبت پای ته رسولو کې خپلې ژمنې پوره نه کړي نو موږ به د ایدز ناروغي بیا خپرېدل وګورو. خبریاله کیرول برنس خپل ریپورت کې وایي دغه ویروس لا تر اوسه خپرېږي او موږ ټولو ته یې دوامداره ګواښ مخامخ دی. دا راپورټ به په ګډ سره واورو.
ایډز بڼه په تیرو درو لسیزو کې بدله شوې ده. دا اوس ممکنه ده چې ووایو څوک دغه ناروغي لري او څوک یې نه لري. د دغې ناروغۍ درمل کول زیات وخت ونیوه او هغو خلکو ته چې یو وخت د مرګ د سزا سره مخامخ و د عادي ګټور ژوند اجازه ورکوي. حتی هغه کسان چې د دغه ویروس د اخیستلو د خطر سره مخامخ وي نو اوس کولی شي چې د پریپ په نامه درمل ورکولی کیږي چې په دې سره د ایچ آی وی نه خلاصیږي. ډاکټر کریس بیرر روایي دغه وروستي درمل د ایډز په خلاف ډیر مؤثره دي. ډاکټر بیرر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
the most powerful new tool in prevention we've had in a generation of research, and what we're seeing is that if you combine treatment, so people living with the virus getting treated and then people at risk having access to PrEP.
دا ډیر نوی قوی آله ده او د چړنې په جریان کې مخنیوي لیدلې ده. موږ چې څو وینو هغه دا ده که څوک د ایچ آی وی ویروس ولري او څوک چې د پریپ درملو ته لار ولري نو واقعا د ایچ آی وی مصیبت کنټرولولی شي. بیا هم تیر کال د ایډز له ناروغۍ نه څه باندې 1 میلیون کسان مړه شوي وو او متخصصان پیشګویي کوي چې د 2030 کال پورې به 80 میلیونه کسان د ایچ آی وی ویروس ولري. علتونه یې څه دي؟ د ایډز د ناروغۍ د څیړنې او علاج لپاره د بودیجې کموالی او هغو خلکو ته د رسیدلو په مخ کې مشکلات چې د خطر سره مخامخ وي. ډاکټر دیبیرا بیرکس نو وایي بل ستونزه د حکومت د علاقې کموالی دی. ډاکټر دیبیرا بیرکس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When we talk to ministers of finance, they always say to me, I thought HIV was over because I don't see anybody dying.
کله چې موږ د مالی وزیرانو سره خبرې کوو دوی تل ماته وای زه فکر کوم د ایچ آی وی موضوع تیره شوې ده ځکه زه هیڅوک نه وینم چې مري. د ایډز نوي میکروبونه په کال کې 3.5 میلیونه کمیږي مګر څه کم 2 میلیونه په خپل ځای پاتې دي. جی سټیفن موریسن چې د ستراتیجیکي او بین المللي مطالعاتو په مرکز کې کار کوي وایي په اوس وخت کې 10 میلیونه خلک شته چې د ایچ آی وی په میکروب اخته دي او څوک ورته رسېدی نه شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
اوس هم د نن ماهم ورستی رپورت. افغان حکومت غواړي چې د امان الله خان د دورې ځینې ناتمام ځایونه او دغه راز نور تاریخي ځایونه ورغوي. په پام کې ده د امان الله خان د دورې د بیا رغونې او دغه راز د نورو هغه پلانونو هغه نور پلانونه پلی شي چې نیمګړي پاتې شوي دي. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر همایون قیمی وایي په دغه پلان کې د کابل په ښار پغمان ولسوالۍ او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو ودانیو او ځایونو رغول او بیا رغول شامل دي. ښاغلي قیمی دغه څرګندونې د امریکا په کالیفورنیا کې د اګست په 19مه د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ 99مې کلیزې په ویاړ په جوړې شوې غونډه کې کړې دي. پامکړی په دې اړه یو راپور ده.
افغان حکومت وای پلان لري چې د امان الله خان د پیر د بیرغونې هغه پلان پلی کړی چې هغه محل نیمګړی پاتې شو. چرواکی وای په دغه پلان کې د کابل په ښار او پغمان ولسوالۍ د ځینو ودانیو او ځایونو رغول او بیا رغول هم شامل دي. په دې کې د لمان ماڼۍ بیا رغول هم راځي چې د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. د افغانستان حکومت په کابل کې د چهل ستون باغ چارې بشپړې کړې او تر راتلونکو دوو میاشتو به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومي په وینا د یو ماستر پلان له مخې د کابل د بالاحصار د کوللو پشتې تپه د ښځو لپاره په یو باغ بدلول، د تاجبیګ تپې جوړول چارې بشپړې شوې او له سینما پامیر نه تر پل محمود خان پورې د کابل سیند دواړو خواوو جوړول چارې به تر راتلونکو دریو اونیو پیل شي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومي وایي د دالمان ماڼۍ د بیا رغولو کارونه هم زیات مخته تللي او په یو کال کې به پرانستل شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د سنجش له مخې لږ تر لږه د دالمان ماڼۍ پر بیا رغونې 14 میلیون ډالر لګښت راځي. ښاغلي قیومي دغه څرګندونې د امریکا په کالیفورنیا کې د اګست په 19مه د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ 99مې کلیزې په ویاړ په جوړې شوې غونډه کې کړې دي.
هیله دا ده چې د دارالامان د قصر کار به په راتلونکي یو کال کې بشپړ شي. نه یوازې دارالامان بلکې په پغمان او نورو ځایونو کې چې د امان الله خان د دورې تاسیسات او نور تاریخي تعمیرونه لکه د ګردیز بالا حصار په دغه بیا رغونه کې شامل دي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مجید قراروایی د افغانستان حکومت په درې عمده برخو د فرهنګي برخې احیا، اقتصادي پرمختګ او د نظام پر قانونمندۍ باندې پانګونه کړي او کار کوي. همداشان قراروایی چې په ټولنه کې د ښځو پر ونډې زیات کار وشي.
د ټولنې په حیث باندې د یو ملت په حیث باندې ما یو یو پښه مشاله ده، ځکه نیمه برخه د ټولنې زموږ ستاسې یو لاس مو سره شل دی، موږ تاسو سره په ټولنه کې برخه نه اخلي.
په کالیفورنیا کې د اختر او د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې د لمانځنې په ویاړ په دغه غونډه کې شعر او شاعري او موسیقي هم ترسره شوه.
چې یې مور وي په دې خاوره زیږولې، چې یې مور وي په دې خاوره زیږولې، چې په هر ژبه ګویا وي خو افغان.
د یادولو وړ چې دغه غونډه په کالیفورنیا کې د افغانانو د کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوې وه. وحید الله فیضی، آشنا رادیو، واشنگتن.
څو مهم خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د کوهستانات ولسوالۍ مرکز یې له طالبانو نه نیولې، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه کومې مستقلې سرچینې د خبر تصدیق کړې. په کابل کې د روسي سفارت د افغانستان په شمال کې د نامعلومو نظامي هلیکوپترو د پروازونو په اړه خبر ورکړی، خو دا نه دي ویلي چې د کوم هیواد پورې اړه لرله. مسکو څو ځلې په افغانستان کې د متحده ایالاتو مشرۍ نړیوال ائتلاف له داعش سره په مرسته تورن کړی، خو امریکایي قومندانانو د مسکو تور بیا اساسه بللې او روسیې طالبانو سره په پوځي مرستو تورن کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل بانک پخوانی بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود د زړه د حملې له امله نن د جمعې په ورځ د بګرام په نظامي محبس کې مړ شو. 50 کلن شیرخان فرنود د قندوز اوسیدونکی و او یو وخت یې په سرای شهزاده کې صرافي کوله. د فلیپین د سیاسي چارو کارپوهان په دې عقیده دي چې دغه هیواد مزاج جمهور رئیس رادریګو دوترتی او د نتیجې ته رسیدلی دی چې د سیاستمدارانو لپاره وعدې کول آسان مګر عمل مشکل دی.
ډیر قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نور پروګرامونه ادامه لري، خو پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. دلته په واشنگتن کې زګالیا رانا نورستانی د خپل همکارانو په ګډون ستاسو ښه اجازه غوړو. تر بیا.